په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. شاهین منیریم او تاسو ته په دغه بله خپرونه کې هم هرکلی ویم. امید درم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خپرونه د ځوانانو غږ به هم اورې. خوړومبې د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرک خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیری چلند کیږي او د فرانس ولسی جرګې د هیواد دننه تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل: د پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترګرې پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکخ پرونکو ویناګانې کمی شوې دي. د کورونو چارو دولتي وزیر بریلی ګور رحمان تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سخت دریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
دیوای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدریزو ډلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولی دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
بلی ګور رحمان دا سرګندونه په داسې مهال وکړي چې د شروع په ورځ د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې پر رسنو کې د نوموړي پر نظر خپرولو لګیدلی حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په غیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه قتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي کدا سې کیږي نو دا به مونږ ودرو.
زورا یوسف دا خبرې د بشري حقوقو سر نړیوالې ادارې روستي رپورټ په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي بې له فرق د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړې چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکوم او څلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. تېره شپه د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته د ټول پاکستان ګوندونه او پارلمان د سخت دریځۍ پر ضد اقدامات پیل کړل، نو ځکه هغه کسان دی نه بخښل کېږي چې ورته سزا اورول شوې ده. خو د بشري حقوقو نړیوالې او پاکستاني ادارو په بیا بیا له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د مرګ سزاګانې دی نه عملی کوي. په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا را بلل شوی په ټول ګوندي زغونډه کې د یوې 14 کسیزه کمیټه جوړولو اعلان شوی چې د ښار امنیت په ګډون به د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. د ټول ګوندیز کانفرنس په اختتام د عوامي نشه ګوند د کوټه ښار ضلع مشر ملک ابراهیم قاسی د کمیټې په اړه وویل
موږ د بلوچستان په لیول چې دا د اولس پارټیانې موږ چې د انوایټ کړی وو په هغه کې چې دوی 14 پارټیانې شرکت وکړي په دا مشترکه تور باندې چې دوی خپل نمایندګان مشترک کړي دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په دوه تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی په هغه کې به بیا دا عمل جوړو.
په هغه غونډه کې د ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تاجرانو ګډون وکړ. د ښار په بېلابېلو ستونزو یې خبرې وکړې. د پرونی ټولګوندیزې ګډونوالو د بلوچستان په ائتلافي حکومت تنقید وکړ چې حکومتي استازو په غونډه کې برخه وانهخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلی. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. 83 کلن حامد بیګا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو هسپتال کې مړ شو او نن سهار خواوشا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت تخایستونو شاعرونو ځکه ورته د پښتنو ژبې وردز ورث ویل کیږي. د خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. افغان چارواکي وایي بچینو لسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یو قمندان جګړن شیرین آقا نن مشال ریډیو ته ویل نښتې نن سهار خواو شادرې بجې هغه وخت وشوه چې د اسلامي دولت ډلې مشکوک وسلوالو د چین په دلخیلو کې په امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي دعوه وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستاني وګړي دي. آقا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم مانوئل والز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیایي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلې بیړني حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل پولیس نه چاپې والی دي او پیرس بریدونو په تړاو یې نه مشکوک کسان نیولې دي. سعودی عرب د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنۍ کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمي بیګا وویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې د یو دریځ او آواز لپاره یو ځای کړي. معلمي العربي ټلویزیون ته وویل سعودي عرب سنجیده چې د شام ټول اپوزیشن یو ځای کړي او په وخله د یو دریس په وړاندې کولو کې د غوی مرسته وکړي. د امریکا، روس، برېټانیا، فرانس، ایران او سعودي عرب په ګډون د شلو هیوادونو نړیوالو ادارو لوړپوړي ډیپلوماټانو او سفیران تېره اونۍ په ویانا کې د شام کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد د سیاسي انتقال پر مهال ویش سلا شو. او د شمالي کوریا دولتي خبري ایجنسی وايي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دواړو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. د شمالي کوریا خبري ایجنسی نن وویل د جنوبي کوریا چارو په اړه حکومتي کمیټه سول ته وړاندیز استولې دي چې د نومبر په 16 دی له پن مونجم کلي سره د دواړو هیوادونو په پوله د اوربند په اړه خبري وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حل له سیرات ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کېږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په 106 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 30 پیسې یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 35 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې او 201 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 204 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده د مشال ریډیو دی اوریدونکو پر روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت وایي د کرکه خبرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد یې موثره اقدامات کړی دي.
پولیس کیس رجسٹر ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے اور ایکشن لیا گیا، اب اس کی وجہ سے ہیٹ سپیچز میں کمی آ رہی ہے.
یو غیر سرکاری ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په صوابه او ډېر اسماعیل خان کې د لیک لوس شرع کم شوې ده.
کمنګا په انساني ترقۍ کې سرمایه کاری نه کړه او دا زموږ ترجیحاتو کې شامل نه شو. دا به ډېر لوی تاوان مترقۍ
د خیبر جنسی د شلمان سیمې خلک وایي دوی د بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي.
دا حکومت ته درخواست کو سوال کو چې موږ له خپل ته توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري.
هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، وګوره اوس خلک جنریټور رو باسي.
زموږ ونیز خبرونه د ځوانانو غږ به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکې خپرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد موثر اقدامات کړي دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکې خپرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا اوري نو باید حکومت دې خبر کړي. پدغاړه باندې تفصیل د منور شاه پراپور کې
د پاکستان د داخله چارو ریاستی وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خوروونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشت کوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سردریزو ډلو سر لوړی عظمت بیانولو یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفوني و شمیره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمیرې د موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورٹ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمیر خلک نیولی دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوه امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي. نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سردریزو خلاف بندیز موثر دی ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده بلکې ټول سردریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا وښکاري.
حکومت یې جو
ہے د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي نو بیا په هغه عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازره دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمیر بندیزونو لاندې دی خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېل ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې دوه اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې شپېته تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې دولس هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په دا هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړې دي. بلخوا د بارنو چارو وزارت ویان ویلي دي چې د بشری حقوقو د سار بلخوا د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال د بشری حقوقو سار نړیوالې ډلې تازه راپور ته په اشاره ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بېله توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. ریاض مسخیر له اسلام آباد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نه د بشری حقوقو لپاره کارکونکي او سازمان د هغه رپورت په حق لا تاسو شو چې د پیښور سکول حمله رستو پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضحه جواب ورنکړو خو زیات اکړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې څه قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورټ خبره ده ما دا رپورټ پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شروع په ورځ ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقونو دپاره کار کوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو. نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
دا وی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایت ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال دي د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا په ټولګوندیز غونډه کې 14 کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره کار وکړي. د پرونی ټولګوندیز ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت انتخاب کړی دی چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې هم برخه وانخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګوندیز غونډې ګډونوالو سرګندونو په اړه لسنی دی ویلي. خلینور ناصر په دغه اړه راپور راکړي.
په کوټه کې په دې ټولګوندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په هکله داسې وویل.
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړي وو په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي. ادرې حکومتي پارټي د یو چې د پیپلس پارټي د هغه شرکت نه وکړي. نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمایندګان مشترک کړي دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په 2 تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی. په هغه کې به بیا دا لایمل جوړو. د مستقبل
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کمکی پاریس مشهوره وه یو ځل بیا د یاد ښکلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی. کاشکې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په پیرس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي نا قانونه پاکستانیان یره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونو ولسونه یې پر وړاندې اقداماتو کې په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته رسېدلي او اوس غواړي چې جرمني او فرانس ته لاړ شي، له مشال ډیډو سره د خبرو پر مهال ویلي چې دی یره لري چې د پیرس تر حملو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. په دغه اړه د فرشته جلال زیرا پورته وغږو.
احمد محمد شلکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. د اتمې میاشتې مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش بکوم و به گورو چی چه کیجم
کیا کام کریں
نو حال تبت سے کار کبھی ہر کار چیرا برابر
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا سکوے
دوسرے ملک
بل ہی وات تبت تک حسا ہوگا بلجیم یا پرتگال یا کم بل زائتا. احمد محمد وائی دائی لکڑیر نور کڑوال لاہور ایران تکل لئی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشتي. خو جرمني ته په لار کې د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لښتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دی. د په زندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي. علي عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشتي دي. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي. دا خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي.
فرانس کې اندر جو و
شایي غیر دي چې موږ به یې شنه یسو په شبن راته ګوري. خو وای چې زموږ له امله یې خلک وشل کېږي. خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسې ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پېژندل کېږي برتنه شي منلای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي.
د اواز په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او صوابه کې د لیک لوس شرا کمه شوې ده. تېره ورځ دغه راپور د خپرېدو غونډه مشوه په دې کې ګډونوالو وویل چې د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلعې وروسته پاتې دي. شبیر احمد جان نور حال راکړي.
دا دغه رپورت تر مخه ډېر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شره 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 21% ده. دغه رنګ په ډېر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی. په 21 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلکه آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډېر کم دي. د سره سره د دوی د رپورت تر مخه په صوابې ضلع کې د خوش 14 لکو آبادې لپاره صرف لور اسپیتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. او د تعلیم په میدان کې په صوابه کې د خواندګۍ شرا 25% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 15% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لو ویل.
د رپورټونو دا او خیلا چې د صحت او د تعلیم حواله سره په دواړو ضلعو کې که صوابه ده که ډیر خان ده ډیر بد حالت ده او خلکو ډیر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا کولونه دي داګه ډیر بد حال دی. هغه کې ځنه کې استادان نشته، د صفایي پوره تنظیم نشته، یا د ماشومانو تشنابونه نشته. نو هغه ولې سره دا ریپورت راغله او دې ریپورت مونږ ته خیال ته زميني حقایق څه دي.
تغونډه کې برخه خستون کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی زمونږ فیوچر تباہ کی زمونگا فیوچر جنریشن ہم کمنگا پنسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نکڑا اور دا دوں گا ترجیحاتوں کے شامل نشو خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا زوے مچے دب ڈیر لے تاوان من ترقی اور پکار دچی حکومتوں نے پدے مانے ڈیر پسند جگے مانے قور کی زما خدا پر دور مطالبے اس بتا رپورٹ پہ اسمبلی کم پیش کو انشاءاللہ
بل خدا کے دستور کی برخہ خستون کے خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے یو چاروا کی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیڑو تو ول چی صوبائی حکومت دا تعلیم دا پرمختگ لپاره خپل هر قسمه حل زلی کوي او ډیر زر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګه ایجوکیشن دغه ټول کې مین پرایورټی دا دغه صوبای ګورنمنت هم دا وګه دغه تقریبا 25% د صوبای ګورنمنت کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټ او سیکنډ ایجوکیشن خرچ کوي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چوند کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاحت په مت کې څومره هم کمی دی ډیر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هره برخه کې له اسانتیا او بې برخې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د پاکستان اوسیدونکي اومني او د دوی ستونزې هوارې کړي. په دغه اړه فرحات شینواری راپور راکړي.
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که په تعلیم په لحاظ وګورم هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورې هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورې نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دې خلکو لدا ترجیح نه دا ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر نه سره کم بدحال دي.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات سداسې بیان کړل.
زمونږ بجلی منظوره ده، تار منظور دی، ډبی منظوري دي، زمونږ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمونږ خلک ډیر لاندې او پاتې مونږ یې. خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو مونږ وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه کوي اوس خلک جنریټور رو باسي. یو لیټر په 100 روپۍ دی، نو لیټر باندې بچون رو بره وځي.
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونږ گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپږو کلونو مونږ درخواستونه ورکو، نو شپږو کسان پکې ای سی ٹی استادان نشته، بل اسپیتال هم داسې دی چې ای لچ پی پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمار په یو علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزین، په یو ځای کې مونږ د پل خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پل مونږ ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړنګداری یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډېره زیاته ده.
زمونږ د شلمان د غریبۍ د بې دینه پته لګي دا کومه لویس خبره چې ده. 100 کسانو برتي نو مونږ 3000-4000 فارمونه جمع کړو. دا چې کوم د زمونږ بیکاره خلک ګینې کاري نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغه رقم ضرورتي ده. زمونږ
د خیبر ایجنسی د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجي ګوله پردي ته وړاندې کړي، نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغې سیمې د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیږلي وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسی لواړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې دې ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دوردری سفر قزاقستان ته تللی او نن دا هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکاریو او امنیتی موضوعاتو غږیږي. له ولسمشر غنی سره د کابینې یو شمیر غړي هم آستانه ته تللي دي. ملالای بشیر په دغه اړه راپور.
ټاکل شوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هیواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې آستانه ته ولاړ. ولسمشر غني د 2 ورځو لپاره دغه هیواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمیر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل سوی د دی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
راپور مورد اردوونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکي دي. مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته به زموږ همکار ګل ایاز زموږ ونیزه خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوي.
دا پاکستان حکومت دعوی کړی چې د ترګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرک خبرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل حکومت پر رسنو د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړی شوی چې افغان کډوال ته د ترګر په سترګه کتل کیږي، خو د پاکستان بهرنیو وزارت بیا وایي بیل توپیر د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړي چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکومو څلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا رابلل شوی په ټولګوندي غونډه کې د 14 کسیزه کمیټه جوړولو اعلان شوی چې د ښار امنیت په ګډون به د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د نښندې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې 3 وسلوال وژلې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلې. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر 3 میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. کنن د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنې کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر ویګا ویل هیواد به هڅه وکړي چې شامی حکومت او اپوزیشن ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې یو ځای کړي. او د شمالي کوریا دولتي خبري ایجنټ سوای پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوانو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیغه.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورید. خبرونه د ځوانانو غږ او په نننۍ خبرونه کې به تاسو سره په دې موضوع خبرې کوو چې په پاریس کې د نومبر د 14مې د ډلیز بریدون وروستو چې کوم موږ په ګورو په سوشل میډیا باندې یا ټولنیزي چې کوم وپاړي د سماجی راپېتو په هغه باندې مختلف برګونونه راځي. بیا پښتنو ځوانان چې دی هغه چې کوم د پانی کاروي هغه باندې مختلف نظریې وړاندې کوي د دغه بریدونو په اړه. په دا باندې نننی پروګرام موضوع وي. په دې کې برا سره له پیښوره او د اسلام آباد نه ځوانان او مختلف د سماجی کارکون فعالان را سره برخه اخلي. خو ما سره اوس لومړی نیلم چټان چې د یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي او هغه ځوانانو باندې کار کوي چې سغدریزي او د انتها پسندۍ په لور ځي، د هغوی د روزنې په اړه کار کوي. نیلم چټان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. نیلم چټان صاحب، موږ سره په پروګرام کې نور راغلي او تاسو نه ډیر مننه چې ډیر په لنګ تنگ وخت کې هم تاسو وخت راويستلو او په دې پروگرام کې را سره برخه واخستله. تاسو وخت ډیر زنه نه نیسمه خو زما په پروگرام کې به نور میلمانه هم راځي خو تاسو تر وخت څخه غږ دی چې په دې پروگرام کې تاسو سره وخت کم دی. نو ما لومړی پوښتنه به تاسو نه شروع کوم. کوم ګورو په ټولنیزو ویب پاڼو باندې د پیرس د شوم بریدونه وشولو دا غي روستو تاسو څنګه ګوري چې د پښتانه چې کوم ځوانان دي هغه په کوم طریقه معنی په دیتا عکس العمل یا خبرګون وخدلو
څنګه چې د پیرس هغه کوم مسله راغلی دا هغه باندې زموږ ټول افسوس کوي او دا حالات چې کوم زموږ سواد کې تیر شوی دي بلکې زموږ ټول کې دي چې کوم حالات تیر شوی دي هغه د چانم پنانې دي دا یو داسې درد دی چې موږ لیدلی دی او چې دا درد بل انسان ویني نو موږ ته د هغې احساس شته دی موږ ته پته لګي چې دغه ټایم کې د دې خلکو ته څومره تکلیف وي. څنګه چې زموږ الکترونیک میډیا دا سوشل میډیا دا کله نه چې دغه حمله دا شوي دي نو زه دا انعام زیات پر خلک وایي چې څه وکړي ها غریبې دا زموږ هغه انتها پسندۍ سوچ دی چې د هغې حد نشته. هر یو کس دا خبره کوي آیا زه د خپل مسلمانانو نه دا تپوس کوم چې موږ د کوم نبی امت یو آیا هغې نبی چېرته چا سره داسې ظلم زیاتې کړی دی دا کوم خبره چې موږ کوو آیا دا زموږ په اسلام کې شته دی چې د بل په مرګ باندې موږ خوشحالېږو دا آیا تاسو دا جهاد ښکاري چې تاسو دا خبره کوئ دا ډېر نیگیټیو خبر روان ده ډېر نیگیټیو رول روان ده که هغه پښتانه دي که هغه پاکستانیان دي یا تر زمونږ پاکستانیان خلکو دا خبره وکړه چې دا ډېر ښه کار شوی دی دا ډېر د افغان خبره ده دا درد مونږ لیدلی دی دا د ای پی ایس په شکل کې مونږ لیدلی دی چې زمونږ په ای پی ایس سکول باندې چې کوم اټیک شوی و هغه درد د دې خلکو نه هېر دی چې هغه څنګه درد و چا به مرض نه ده خوشحالي دل په کار خاص کر د مونږ سوشل اکټیویسټ کم دي هغه په دې کې یو پازیټیو رول ادا
کوي چې
د غلط اویر دی خلکو له پوهه ورکوي.
صحیح د دې معنی تاسو سره یو دوه درې منټه نور خبرې هم د سر کوم خو ما سره په اسلام آباد کې د سیډنیز ادارې انسټیټیوټ فار آف ریجنل سټډیز کې سیډنکار دی او د دې انسټیټیوټ چې کوم مجله ده ژورنال چې دی د هغه ایډیټر دی آرش خان هغه هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. آرش خان ستړي مشي اریش خان تاسو به د نیلم چټان صاحب خبرې هم واوریدلی چې د زمنګ په ټولنه کې د پیرس د بریدونو په اړه معنی د خلکو یو منفی د زینو خلکو دی ستاسو په نظر معنی د پیرس چې کوم بریدونه ترهګریز بریدونه وشلو تاسو په نظر معنی دا به د پښتنو په ځوانانو څه اثر پرې باسي؟
ګور ګلاس خان زه به یو خوندورې غونډې خبرې نه آغاز وکم چې زما یو ملګری دی هغه چې کله دا واقعات شو نو دا غي نه سورې پس هغه په فیسبوک باندې ولګول چې وای په پاکستان کې په فیسبوک باندې درې قسمه خلک دي یو هغه چې چا د فرانس جنډي لګولې دي په تصویرونو په ځای یو هغه چې کوم دا چې چا جنډي لګولې دي دلته بدرد وای او درېم هغه چې کوم خپل کار سره کار لري نو خیر دا خو یو دغه خبره شو خوندور غوند خبره شو خو اصل کې زمګه د ځوانانو دغه دا دی چې څو خو پکې داسې خلک دي چې هغه وایي چې دا خو نشو او دا غي سره غم شریکي خو ډیر پکې داسې دي چې هغه وایي چې نه دا خو خو آیت یا خوش یا بد شو خو هغه دا وایي چې لکه زمګ خپل غمونه چې دي نو هغه د دې غمونو نه سیوا دي او موږ خپل چې دین موږ د ترهګرې ښکار خپل پاتې یو او څنګه موږ خپل د ترهګرې ښکار پاتې یو او موږ باندې نړیوالو چې کوم قوتونه دوی دي هغه موږ باندې څه خاص غم غرض نه کوي نو په دې باندې دا اوس د ترهګری شو په پیرس کې نو په دې باندې ټول نړیوال قوتونه په ډېر خپه دي خو چې کله په موږ باندې افاتونه وو نو دوی زموږ ته پوښتنه کوله لکه مطلب دا دی چې هغه خلک وایي چې دا چې دین ولکه موږ په خپلم د دې ښکار یو زموږ غم څوک نه ویني او دا غي غم غي تخکاری او بل پکې غي دام سوچ کوي چې لکه دا اوس یو سانه او شوانو د دې چې کوم ریاکشن راځي د مغربي قوتونو نه نو هغه هم چې دین مسلمانانو د پربنوري مسلې جوړ شي څنګه چې د مهاجرین چې کمل تروان دي هغه ته هم نور ګران به هغه ته پیښ شي نو هغه په دې باندې یو بیل نظر ورته لري هغه وایي چې لکه زموږ خپل ژوندونه که دومره زیات غمونو سره ورمخ کې دي نو لکه دا هم دومره غټه خبره نه ده که په پیرس کې ترهګري وشوه نو دومره غټه خبره نه ده ځکه چې موږ پخپله د ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف چې کوم عملیات کېږي د هغې دواړو موږ ښکار یو
پخپله آرشان دا خو تاسو ویلې په مجموعي توګه خو نیلم چټان صاحب هم دا خبره وکړله چې زموږ په ټولنه کې د سخت دریځۍ له وجې نه مختلف افکار او نظرې والا خلک دي نیلم چټان صاحب دا راته وایي چې تاسو سره وخت کم دی یو اخري پوښتنه به هم تاسو نه لرمه چې څنګه ګوري راتلونکي کې تاسو څنګه ګوري دی به په زمونږ په پښتنو ځوانانو باندې په هلته په سیمه کې چې کوم وسیږي په هغې به څه داسې اثر وي
څنګه چې ما تاسو ته وویل زموږ کوم فیلډ سوشل ورک هغه دا دی چې دې کسان زیاتر چې دي هغه لږ پازیټیو مایند ساتي لږ شان ښه سوچ ساتي بیا به دې کې به داسې طبقه ده چې صرف په سکولونو او یونیورسټیانو او کالجونو پورې ده هغه صرف خپل تعلیم سره کار ساتي او درېمه هغه ده چې هغوی ځان سره د سر خبره چې هغه خپل ځان سره کار ساتي زموږ ځوانان چې دي هغوی خو خپل سوچ دی نو که زه وګورم زما د وطن د خلکو سوچ ډېر زیات خراب شوی دی نن سبا که په دې څوک خفه کېږي آی ډونټ کیر ځکه چې پرون هم ما یو خبره هسې فیسبوک ته انډور کړه نو ټول خلکو زما سره اګری کوله چې دا خبره تا بالکل ټیک وکړه چې آیا د زمونږ د کیپی نه یو جنۍ امریکا ته لاړه شي نو خلک ورته وایي چې دا ایجنټ ده کاوه شاد بیگم دا کاوه ګلال اسماعیل دا که ملالا یوسفزی دا که تبسم مدنان دا هر جنکی دی چې دی انټرنیشنل اوارډ اغوستي
صحیح
ده دا ځوانان دي جنکی دی چې دی وطن د پاره مقابله کوي دی وطن د خلکو د پاره دی یادي په دونی نوم لګیدل دی ایجنټ دا امریکن ایجنټ سی خو آیا چې د پاکستان یو جنۍ لاړ شي نو خلک وایي د فقری پاکستان دا کله پوری چې دا دا
تفریق
ختم شوه دا کمپټیشن چې د افتات کمپټیشن چې موږ راکړي زموږ پښتنو لري راکړي دا نه ختم شوه هغه پوری ځد نشم ویلای چې زموږ په ځوانانو بس ښه اثر راشي
سید
دویمه دا خبره چې کوم د فرانس خبره شوې ده غټ دا غټ سټی چې کوم دی دا غټ لاسونه چې کوم دی د دین یو امید پکار دی زموږ یو امید دی د فرانس کوم خبره چې اکثر وکړه چې د فرانس جنډه خلکو په خپل ډی پی لګولې ده صحیح شو کله چې دغه انګلینډ کې یو بل پاس شو چې الګ الګ سره واده کولای شي جنې جنې سره د هغوی د پاره یو فلیکس تیار شوی و هغه بیا خلکو لګوه خپل ډی پی باندې کله چې په پاکستان کې د ای پی ایس اټیک وشو په هغه ټایم کې ولې داسې ډی پی نشو جوړېدا آیا دا خاص خبره ده نو په دې ورو ورو خبرو د وجه د پاکستان د خلکو د نور ملکونو نفرت پیدا کیږي او چې کله بیا داسې هنګامي حالات وشي نو دا د پاکستان خلک چې ده هغه په خوشحالي وي دا ښه وشو نو د څو پورې چې دا دغه نه ختم شوی دا عدلا بدلی او دا شوزونه
دا تفریق نه ختم شوی
او پوزیټیو رول دا امپوسیبل خبره ده
صحیح نیلم چټان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه ډیره مننه تاسو په پروګرام کې را سره برخه
واخله
ډیره مننه موږ سره آرش خان تاسو موجود وی خو موږ سره د بلجیم کې یو اغمان میشت از موږ ملګری دی بریالي ویار هغه هم را سره د په دې پروګرام کې برخه اخلي او په پراګ کې از موږ یو بل ملګری دی ګلریز خان اغه هم په دې پروګرام کې را سره برخه اخلي واغه نو هم پښتنه کو چیرې تاسو په بار ملکونو کې ژوند کوي نو څنګه اثرات د پیرس د بریدون روستو تاسو څنګه ګوري څنګه ځان محسوسوي نو لومړی به بلجیم ته لاړ شو بریالي بیا ډور رستلې مشي
سلام علیکم
و علیکم سلام
تاسو سره اوریدم کته
خوشاله اوسې ډیر لند وخت کې هم تاسو له تکلیف درکو یو پښتنه لرم تاسو نه چې تاسو په بلجیم کې ژوند کوي د پیرس بریدون و نږدې نه ساري بیا غیر دوستو په بلجیم کې هم دغه سي عملیات ورشل د لټون عملیات ځین کسان هم ونیول به هیڅ ځوان تاسو څنګه ګوري د پیرس بریدون چې دی کبن په ټولنیزه د سماجی رابطو چې کوم ټولنیزه به پانی دی پاغي باندې موږ مختلف غبرونه ګورو. تاسو خپل موجود دی تاسو جون کوي تاسو څنګه محسوسوي چې په د پښتونو ځوانانو باندې د دې اثرات څه کیدی شي؟
تیر ځلم تقریبا څو میاشتې وړاندې په پاریس کې همداسې بریدونه وشول. له هغې نه وروسته په دلته وضعیت چې و هغه نورمال حالت نه څو ورځې داسې و چې یو څه دغه و ټولو خلکو ته یو تشویش او اندېښنه وه. نورمال دغسې کارونه چې کېږي په هغه پیښو کې چې زیاتره قربانیان افغانه دغه یې عام خلک یې په دې پیښو کې بیا دلته په ټولو مسایلو کې د زمنګ طرفونو سره خصوصا مسلمانانو سره یا مثلا سیانو سره دلته برخورد دی خلکو چې دی هغه ډېر زیات خرابېږي. مثلا په کارونو کې په لکه زه چې کوم ځای کې کار کوم د پاریس د پیښې نه وروسته اول ما سره دا وه چې دوی به راباندې غږ کولو چې ربم دلته کې نه دی دا شی ونه کې دا شی ونه کې دوی په ټوکو کې
داخلي
وضعیت باندې دوی کوشش کوي تا یو قسم تهدید کوي تا ته دا دروخي چې تاسو چې ترورستان یا تاسو بمونه دغه کوئ تاسو دا کار کوئ تاسو دا کار کوئ. دا خو هغه عمومي د عامو خلکو ترمنځ وضعیت دی چې څومره خرابېږي. په دویم قدم کې چې ما کتل په بلجیم کې د پولیسو ګرځېدل یا د پولیسو د موټرو دا آوازونه دا شیان دا ډېر کم اورېدل کېږي. کله کله هېڅ اصلا سړی فکر نه کېږي چې دلته پولیس شته که نشته. د پاریس د پیښې نه وروسته ځای په ځای ودرېدل و پولیسو خلک پوښتنې کولې تلاشیانې کولې د کار پوښتنې کولې د یو شي پوښتنې کولې د کار پوښتنې کولې که به ناوخته څوک ګیر شولو هغه نه به ډېر زیاتې پوښتنې دا بیخي ان نارمل خبره وه. یعنی دا نورمال نه وه په بلجیم کې د دې پیښې نه وروسته دا شی پیدا شو تر نن ورځې پورې جریان لري. په عمومي وضعیت کې تیر ځل د پاریس د پیښې نه وروسته دلته هغه خلک چې هغوی مهاجرینو سره خصوصا د آسیا د خلکو سره مشکل لري او نه غواړي چې هغوی دلته پاتې شي هغوی دلته په ټاکنو کې زیاته دغه وګټلې زیاتې څوکۍ وګټلې په ځینو ښارونو کې بیخي د هغوی حکومتونه جوړ شو. دغسې که داسې پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي دلته چون ورځ په ورځ د مسلمانانو ټولنه یا د دوی جمعیت زیاتېږي نو دوی ځینې غوښتنې لري د ځینو خپلو عقایدو د ترځای کولو لپاره یا د ځینو خصوصي ورځو لپاره هغې کې دوی یو څه اسانتیاوې راوستې وي. ولې که کله چې دغسې پیښې کېږي بېرته هغه ټولې پابندیانې راځي. مثلا تا ته د لکه تېر ځل د قربانۍ اجازه ور نه کړلی شوه ورته په خاص کې یو ځای ورته وښودل شو.
ویل ډرو موږ سره نور میلمانه هم دي څنګه تاسو ویلي کنه چیرې په عمومي توګه کوو ګورو ستونزې جوړیږي ورته داسې قسمه پی خورستو او په خاص کر ځوانانو لپاره چې په بارغه کې میشته تاسو دا تاسو ته اجازه درکوم ډیر ډیر مننه په دې پروګرام کې را سره برخه واخص تاسو ډیره مهرباني. درنو اوریدونکو اوس ولاړ شو رابو شو د چک جمهوریت پراګ ته چرته چې زمونږ یو خپل ملګری ګلریز امیرزاده هم ژوند کوي او کارونه هم کوي. موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ګلریز ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلریز تاسو باندې بحث اوریدلی وی نو تکرار زبه بیا تکرارو منه څنګه محسوسوي څنګه به هسه یو پښتون ځوان د دې د پیرس د بریدون وروستو
ټول نه اول خو زداوین چې زمونږه علاقې کې موږ څه سختې تیریږي ټول نه اول خو د ټول نه مخکې دی هر چرته چې کېږي مزمت کول پکار دي او چې چرته موږ شي موږ ټول سره په غم کې شریک وو. بل خبر دا چې تاسو بل ملمت چې وې څنګه چې دلته خلک ټوک هم کوي د غم کوي چې تاسو ولې دغه علاقې یا تاسو داونه کې هغهونه کې بالکل صحیح خبره وکړه. خو موږ ته دا ښه موقع ملو شي چې موږ کم از کم دې سره کینو کالیګ سره همکارانو سره بهر چا سره ملو شو د دې ځای خلک دي نو ات لیست دومره موږ ته موقع ملو شي چې هغه موږ سره کینو پاسي موږ وپېژنې زموږ کلچر سره دي زموږ څه سوچ دي موږ کې څه فرق دي نو هغه شانتي موږ بیا یو بل سره ډسکشن وکړو. زه په خپل دلته په یو ان جی او کې کار کوم کوم چې یوت ټایم انټرنیشنل باندې دی موږ یوت سره کار کوو.
صحیح
ده. نو دا چې ډېرې موقع راشي موږ کانفرنسونه لرو ورکشاپونه لرو اوپن لیکچرز اټینډ کوو یونیورسيټیانو کې. نو زموږ چې کوم همکاران دي ملګري دي ټول دي هم د بیل بیل د دنیا د بیل بیل ځایونو نه راغلي دي. نو یې کې یو ماته دا ښه موقع ملو چې زه هغې سره خبرې وکړم زه ور سره خپل ځان خبرې وکړم خپل علاقې خبرې وکړم شریک کړو. هغې ته ډېر هغې ته پته هم نه وي هغې ته پتې وي ګوري یا کنزرویټیو سوسایټیانې دي هغې بهر چېرته تللې نه دي یا ډېر خبر نه وي نو دومره ریډنګ به کوي یا به نه کوي دومره به انټرسټ نه وي زموږ په لارپو کې. نو موږ دا موقع ملو چې دوی سره کینو مخامخ به سره کینو موږ سره خبرې وکړو نو ډېر د خلکو زما مخکې اټیټیوډ هم بدل شي هغوی بیا ریډنګ شروع کړي هغوی بیا نور کلچر باندې ځان پوهول شروع کړي نو کافي چې کوم ډفرنس وي نو ختم شي. نو ما ته په دې کې دا موقع ملو شي چې او نور هم موږ داسې ملګری دي
خپل ویو پوینټ او خپل خبر ورته سړی په سرګند وګی زینی دا خبره تاسو هم صحیح ده چې زینی خلکو غلط فهمیانی هم وی په بار ملکونو کې چې کوم ویش تغبی
بالکل ډېر زیات غلط فهمیانی څوک چې داسې موږ نه پیژنې یا سنو دا تور طریقه بدلی موږ سره خبرو کولو دغه بدلی فو چې موقعه ملوشي کینو خدا خیر ډېر کله کله موقعه ملاوي خو چې څومره درته موقعه ملاوي زه به ټولو سره وایم چې دې سره ټولو سره ملاویږي ټولو سره خبرې کوي خپل کولیګ سره خپل بهر مرګرو سره خپل لږه خساته خپل لږه خساته هغه سمو کوي دې دې ته پته نه
دي ته پته نه دي او دې روزنه کوي ډېره مننه ګلریز امیرزاد ډېره مننه تاسو نه خوشاله اوسې درنو اوریدونکو دا ګلریز چې په پراکې جون کې وو یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي موږ سره د اسلام آباد نه د سیډنیز ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز چې کوم سیلن کار دی آرش خان هغه هم موجود دی او اوس را سره پلوشا عباس هم له پیښور نه د ټلیفون په کرخه ده چې د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو د څانګې مشر ده او دغه شانې کارکون هم ده فعال هم ده داسې کارون کې برخه اخلي پلوشا عباس تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم مفصل بهر ملکونو کې میش کم پښتانه ځوانان دي بهسه یو سیلنکار د ځوان سیلنکار څنګه تاسو څنګه ګوري دي خبرو ته
داسه واقعیت شي د غم سانه هو شي نو پکار دي چې مونږه هغه ته د یو غم د سانه په توګه مونږ ګورو خو زمګه ځوانان چې دین او هغه داسي خاري چې داسي هغه ورته په دې توګه نه ګوري هغه موازنه کول شروع کی چې آیا د دې د غم زمګه د غم نه غټ دی کنه زمګه د غم نه وړو کې دی پدا تا زما په خیال یو ډیر زیات یو زمونږ پر د سوچ مقام دی چې آیا زمونږ په ځوانانو کې دا سوچ ول راځي چې یو غم ته مونږ د یو غم په توګه نشو کته او هغه کې مونږ موازنه شروع کو یا مونږ خپل غم غټ کاری وایو چې دا ډو داسې غم دی نه نو پدې باندې مونږ ته سوچ وکړ دی چې دا زمونږ پدې دغه کې داسې شیز ول راغله دی بلکې پدې کې تاسو د دې پروګرام په وسیله به یو بل خبر هم کول غواړم چې مغرب او پیرس خو پریږدي په پاکستان کې زمونږ پښتانه رونه د خپل افغان پښتون رور په غم باندې هغه شانته نه زوري دي چې څنګه هغه ته زوریدل پکار دي نو لکه هغه زموږ مت لکه دا تومره د غم غزړونه سخت سله شو پدې باندې سوچ پکار دی چې د ځوانانو څنګه د ځوانانو ولې دومره سخت شوی دی آیا دا پدې وجه چې لکه دلته کې ډېر زیات لکه دا عملیات کیږي دماکي کیږي ترهګري کیږي هغه د مرزا علي بغه اردو شعر د رنج سے خوګر هوا انسان ته مټ جاتا ہے رنجوي چې رنج په چا باندې ډېر زیات شي هغه تر بیا بلچ
وی سره رنج نه ښه عادت د سر جوړي بالکل د خبر وستا سره مخې بوزما او د پښتنو په پلوشا عباس نه کومه پلوشا عباس تاسو د لګ دا بحث په تاسو اوریدلې بي زمام پښتنه دار څنګه آرش خان ویلي چې موږ بولې دونه سخت شبي بو او د پیرس د بریدونو په اړه باندې دا موږ پروګرام دی چې د دې برید وروستو د پښتانه چې کوم ځوانان دي په اغي په مجموعي توګه ساسر په پریوته دي او راتلونکي څنګه ګوري تاسو
ګوري چې د پیرس د واقع نه پس چې راکم حاصل شو نو زه په پښتونخوا په سیمه خدا حالات تور مر روان دي خبره د بوازنې نه ده ډیرو خبر سر وسه د پولیسو اتفاق کوم چې موږ موازنه شروع کو چې زمونږ حالات زیات بدتر دي په دې واقعاتو کې یاده وي
خو
خبره دا چې کوم حالات نه د پښتون قوم تیر شوی دی یا زمونږ افغانستان د پښتونخوا د سیمه تیر شوی ده نو هغه ډیر سخت دي یو وجه دا چې دي چې دا ځوانانو د اصل طریقې سره د دې معاملې کې د ریاکشن خو دغه وجه چې دي پاکستان باندې مونږ ارځي کې چرته د معصوم کسانو وینه تری شوې ده نو مونږه د هغې خلاف خپل آواز پورته کړی دی او دا ځوانانو په دې کې ډېر اهم کردار دی موازنه بجای مونږه د دې لپاره یو غټ عمل تیار کړو یو سوچ پیدا کړو یو فکر پیدا کړو چې هغه خدای کې چې ارځي کې داسې واقعات کیږي د هغې خلاف مونږه یو واضح عملي تیار کړو د خپل کردار ترې هغه حکمت عملي مونږ بجای د دې په دې باس کې پریوزو چې مونږه واقعیت زیات خراب کیږي سره سره غره یاد اغه دي
او هر طریقې باندې موږ دا خبره چې کوم ځای کې
نظر مانی یو خم و قم نه ده چې په ځوانانو کې یو بیل یو شعور یو بل یو داسې تحریک یا یو سوچ لپاره یو بنیاد برابر کی
د ځوانانو لپاره ضروری ده چې هغوی کې ګوره اویرنس هم ضروری ده ځوانانو کې عملی فکری اویرنس هغوی کې ډېر زیات پکار دی خو چې کوم واقعیات به زمونږ دا ځوان کل تېرېږي بار بار زمونږ په خوره باندې هم داسې ډېرې منفی رجحان نہ یو پوزیٹیو طریقے سے امن دپار خبر کو یو لاہ عمل تیار کو یو سوچ پیدا کو زوانان در یو فوگم تیار کی تیغا دد سے واقعات د مخنیوی د پارا پک خپل عملی کردار ادا کی د خپل سوچ پر ذریعہ د خپل شعور پر ذریعہ غوی خپل ځان خوخري ته بدلون راوی د به واقعات پر مختګ بم څنګه کو دوت بمګه مخ کی څنګه زو
مخ کی بسنګ زو بالکل څنګه تاسو ویلی پل ورشابه صاحب تاسو څنګه خبر وکړه آریش خان کدار تو وای چې ستاسو په نظر مانی دا سی د پیرس په شان چې کوم د ډلیز بریدونو وشو بده پیخي مخ ته راغلی دا موږ ته سبق راکې د ځوانانو لپاره دغه لپاره غي کی کوم د یو شعور لپاره یا د سید لپاره سره لارې جوړې دي شي په دغه دوستو
ګورې څنګه چې اوس دا پلوشه خورم خبره وکړه چې لکه په دې باندې یو سوچ داسې پکار دی چې کوم ځای کېم د نړۍ په کومه حصه کېم چې داسې د غم واقع شي ترهګري وشي ناحقه وینه د چا تویه شي که هغه په پیرس کې وي او که په بغداد کې وي او که په دمشق کې وي که په کابل کې وي کندهار کې وي که پېښور کې وي مونږ به ټولو ته بد وایو تا په دې باندې زموږ اتفاق پکار دی چې ناحقه وینه کوم ځای کېم تویه شي نو هغې ته به بد وایو خو په دې کې چې کوم هغه وختي چې کوم نیرم چټان بیبي هم خبره کړې وه چې په دې کې موږ دا خلک چې دي دی چې دا فرق ویني چې لکه دا نړیوال قوتونه په فرق کوي د یو کس په وینه کې او د بل په وینه کې یو باندې زیات شور کوي په بل باندې کم شور کوي نو لکه هغه وایي چې پړکا د دواړو لاسونه خیږي نو دواړو اړخو ته به په دې باندې څه نه څه دغه دې ته توجه ورکول غواړي
صحیح پلوشا عباس صاحب تاسو څنګه ګوري چې راتلونکي ورځو کې ځکه چې پروگرام اخري شی بو کې هم یو د څنګه ګوري راتلونکي ورځو کې د دې قسمه د پی خروستو د ځوانانو د یووالي د غي څنګه د آرش رو خبره وکړه څه په کار سدي
جی جی په کار دادي چې ټول ځوانان ځوان کله موږ ته ډیر سم دي د دې طرح غرې چې څه واقعیات کېږي په کار چې مونږ ځوان کلټول یو متحد داسې ټول دنیا ځوانانو باندې دا ذمهواري ده چې یو داسې فورم ساز کړي چې هغوی د خپل سوچ سره په هر ځای کې په عملي کردار باندې دا خبره وړاندې کړي چې مونږ نور د دې قسمه واقعیات بالکل مزمت کړو او نه غواړو چې زموږ په دنیا کې خدای کې چې ادار کس بچي خدای کې چې د یورپ بچي دی که د پښتونخوا بچي دی که د افغانستان بچي دی که د هر ځای دی ناحق وینه کیږي چې موږ ټول ځوانان یو داسې فورم یو داسې آواز په عملي کردار باندې ادا کړو چې ورو چې موږ د دې واقعیت مزمت وکړو او عملي طریقې سره موږ د دنیا ته وښیو خاص کر زموږ د سیمې د ځوانانو په دې کې ډېر زیات ضروري کردار ادا کېدی شي د ښځو او د نورو دواړو چې هغوی په خپل عملي سوچ او په خپل عملي کردار دا وښیي ځکه چې موږ د ترهګرۍ څونه ځپلو د تېرو کلونو کې لس شلو کالو کې زما خیال دنیا کې به یو قوم همدونه نه وي ځپلې کله چې څونه او بل دا چې روتل په څونه سطح باندې هلته د دې خلاف یو ریاکشن وشو نو موږ هم که لږ خولرې که ډېر خولرې نو موږ خپل هغوی سره خپل اتفاق خولرې موږ دا پیرس په غم کې هغوی سره شریک شوي موږ دا خبره محسوسه کړې ده چې هغوی سره بد شوي دي
بد شوي دي آریش لند جواب غواړم پکار سدي ځوانانو لپاره د داسې قسم د پی خرستو مثبت سوچ لپاره
ځوانانو لپاره ځوانانو لپاره دی چې هغه دې ته یو سانحه په شکل کې وګوري او که دا هغې ته خیال کوي چې موږ باندې دا سختې تېرې شوې دي نو هغې سختو نه دې دی سبق واخلي او دی دې هغې نه هم دا نتیجې ته ورسي چې دا سخته په موږ باندې هم چې راشي نو هم بده ده او که په بل په چا هم راشي نو بده ده او دې ته به موږ هم بده وایو
اریش خان ډیر ډیر مننه تاسو نه په پروگرام کې را سره برخه واخستله، او تاسو هم پلوشا با صاحبہ چې په دې پروگرام کې را سره تاسو برخه واخستله، ډیره مهرباني تاسو نه. درنو اوریدونکو، هم دې سره د مشال رادیو د ځوانانو غږ پروگرام پایته رسیږي. خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. هم دې سره خپل کوربه ګلیا ست اجازه ورکړي. په لوی علامه مسپارم.